आज व्यू 360 में, क्या पाकिस्तान अमेरिका के साथ बढ़ने वाले तिजारती रवाबित से तवील मुद्दत के लिए और भरपूर फायदा उठा पाएगा, और रूस की यूक्रेन में जंग, पाकिस्तान और भारत का कमोबेश एक जैसा रद्द अमल और पॉलिसीज,
जिनसे हम तेल खरीदते थे उनके पास अब यूरोप और मगरबी ममालिक जा रहे हैं।
वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदेद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं मोहम्मद आतिफ। अमेरिका और पाकिस्तान के माबेन बाहमी तजारत का सालाना हजम 9 अरब डॉलर से ज्यादा है, जिसमें पाकिस्तान की बरामदात का हजम 6 अरब डॉलर है और इसमें बड़ा हिस्सा टेक्सटाइल मसनूआत का है, जबकि पाकिस्तान अमेरिका से बड़ी तादाद में कपास, सोयाबीन और स्क्रैप लोहा और स्टील दरामद करता है। पाकिस्तान में 2022 के तबाहकुन सैलाब के बाद पाकिस्तान की कपास की फसल तबाह होने की वजह से इम्कान है कि इस साल अमेरिका से पाकिस्तान के लिए कपास की बरामदाद में भी इजाफा होगा। दोनों मुल्कों के दरमियान तजारत को मजीद फरोग देने के लिए गुज़िश्ता हफ्ते वाशिंगटन में वजारती सतह का इजलास हुआ, जिसके बाद पाकिस्तान के वजीर तजारत सैयद नवीद कमर ने कहा है कि अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान वजारती सतह पर तजारती मुजाकरात की बहाली खुश आइंद है, लेकिन अवाम तक इसका फायदा पहुंचने में कुछ वक्त लगेगा। VOA की इरम अब्बासी को दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दिवालिया नहीं हो रहा, अलबत्ता जून के बाद पाकिस्तान को एक नए IMF प्रोग्राम की जरूरत होगी।
पहले तो एक्सपोर्ट से पहले मैं इंपोर्ट की बात करूंगा। इस वक्त आपको पता है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंडस्ट्री जो है वो टेक्सटाइल है, और टेक्सटाइल जो है वो हमारा एज हमेशा हिस्टोरिकली रहा है कि कॉटन बेस्ड हमारी प्रोडक्शन होती थी और उसको आगे जो है प्रोसेस होके वो पहले स्पिनिंग में और फिर वीविंग, फिर गारमेंट्स, होम टेक्सटाइल, पूरी हमारे पास एम्बिट है। लेकिन इस साल के फ्लड से सबसे बड़ा डेविस्टेशन ये हुआ कि हमारा कॉटन क्रॉप बिल्कुल ही खत्म हो गया। अमेरिका से हम जरूर इंपोर्ट करते थे कॉटन, लेकिन अब जो इस वक्त इकोनॉमिक कंडीशंस हैं उसमें जो है हमारे उस तरह से LCs खोलना वगैरह भी मुश्किल हो गया, तो उसको फैसिलिटेट करने के लिए हमने यहाँ भी बात की कि वो क्रेडिट गारंटीज यहाँ से मिलें ताकि हमारा टेक्सटाइल सेक्टर जो है यहाँ से कॉटन इंपोर्ट कर सके। ऑफ कोर्स उसके बाद जो है उसको प्रोसेस करके दोबारा से यहाँ भेजे, उसके लिए भी बात हुई कि उसके लिए ओपनिंग्स हों, लेकिन दोनों साइडों से हमारे रॉ मटेरियल के हिसाब से भी और हमारे प्रोडक्ट के हिसाब से, इसी तरह से और सेक्टर्स हैं जैसे IT का हमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। हमारा फ्यूचर जो है, हमारी यंग पॉपुलेशन जो है उसमें टैलेंट है, उसमें कैपेसिटी है, उसको ये ज़रूर ग्रूमिंग और वो जो है फर्दर ट्रेनिंग की ज़रूरत है, और वहाँ पे वेंचर कैपिटल डालने की भी ज़रूरत है ताकि नए नए इंक्यूबेटर्स बने, नए नए कंपनियाँ, चाहे वो एक कमरे में ही क्यों ना कंपनी हो लेकिन वो यहाँ मिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिजनेस कर सकती है वहीं के एक छोटे से कमरे से।
तो पाकिस्तान की माशी हालत जो है वो काफी खराब है, आसिफ ने भी कह दिया है कि मुल्क दिवालिया होगा, तो ऐसे में इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट आप कैसे बिल्ड करते हैं जब आप यहाँ अमरीका आते हैं?
देखिए, पहली चीज तो ये कि ख्वाजा आसिफ साहब इस सारी स्टेटमेंट को जो है वो डिनाय भी कर चुके हैं, और मेरा ख्याल है कि वो जिस कॉन्टेक्स्ट में बात की पाकिस्तान दिवालिया नहीं हो रहा, कैटेगोरिकली पाकिस्तान हैज नेवर डिफॉल्टेड इन इट्स हिस्ट्री एंड पाकिस्तान विल नॉट डिफॉल्ट। कम वॉट में हम पेट काट के भी कुछ ना कुछ कर लेते हैं, लेकिन कर्जे अपने टाइम पे वापस करते हैं, उस पर डिफॉल्ट नहीं करते।
और माहरीन कहते हैं कि अगर ये हो भी जाता है आपका जो करंट IMF के साथ लोन का प्रोसीजर चल रहा है, जून में फिर पाकिस्तान को IMF जाने की जून के बाद जरूरत पड़ सकती है।
यस, आई अग्री विद दैट असेसमेंट कि पाकिस्तान को दोबारा से एक नए प्रोग्राम की जरूरत होगी, क्योंकि इस वक्त तो जो दुनिया के हालात हैं वो भी वो कोई बेहतर। तीन चीज़ें हुई हैं ना, आप ये देखें जो यूक्रेन वॉर हुई है, रशिया यूक्रेन की, उसका इफेक्ट कौन से मुल्क को नहीं हुआ, انفلیشن کون سے ملک میں نہیں بڑھی, کچھ ملک تو ہم سے بھی زیادہ انڈر پریشر ہیں, یو کے جیسی اکانومی جو ہے آپ دیکھیں کہ کتنے پریشر میں ہے. تو اگر وہ باہر کے حالات اس طرح سے ٹھیک نہیں ہوں گے تو پھر تو بہت ساری اکانومیز انکلوڈنگ پاکستان جو ہے وہ پریشر میں رہے گی. بات ساری یہ ہے کہ ہمیں مشکل فیصلے کرنے تھے جو کہ ہم کر چکے ہیں.
ابھی ہم نے ریسنٹلی دیکھا کہ جو افغان طالبان اور پاکستان کے درمیان تبادلہ ہوا فائرنگ کا بارڈر پہ, وہ پھر بارڈر کراسنگ بند بھی کی گئی. ابھی بھی اطلاعات ہیں کہ ایک سائڈ سے بند ہے, دوسری سائڈ سے کھلا ہے. اس دوران اربوں روپوں کا نقصان دونوں اطراف ہوا ہے, چاہے افغانستان ہو یا پاکستان. کیوں پاکستان کے پاس ابھی بھی کوئی واضح پالیسی نہیں ہے افغانستان کو لے کر, چاہے وہ تجارتی ہو یا سیکیورٹی کے حوالے سے ہو؟
پاکستان کی پالیسی بہت واضح ہے. پہلی چیز تو یہ کہ وہ افغانستان کے کانٹیکس میں نہیں بلکہ پاکستان کا کانٹیکس ہے. آپ دیکھیں کہ تجارت دنیا میں چلتی رہتی ہے. روس امریکہ, امریکہ چین, آج کل کشیدگی ہے, تجارت تو پھر بھی چل رہی ہے. تو تجارت کو جو ہے وہ فار سیکیورٹی پرپز کبھی بھی یوز نہیں کرنا چاہیے. یہی بات ہم نے اپنے لوگوں کو بھی کہی. اب جب ہمارے لوگ جو ہے وہ اس سمت میں آ گئے ہیں تو اب دوسری سائڈ سے جو ہے یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ بھائی یہ تمہارا ہی نقصان ہو رہا ہے جو تم کر.
پہلے پاکستان میں لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت تھی کہ تجارت کو جو ہے چلتے رہنا چاہیے, اب افغانستان میں آپ کو سمجھانے کی ضرورت پڑ رہی ہے اور دقت بھی آ رہی ہے کیونکہ پاکستان الزام لگاتا ہے کہ وہ ٹی ٹی پی کو, کل عدم تنظیم ٹی ٹی پی کو جو ہے وہاں پہ پناہ دے رہے ہیں افغان طالبان. افغان طالبان اس سے وہ اس آپ کے دعوے کو نہیں مانتے ہیں. تو یہ دونوں ملک کھڑے کہاں ہیں؟ آپ نے کہا کہ واضح پالیسی ہے, کہاں کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک واضح پالیسی ہے؟ جب
بات یہ ہے کہ اگر ہمارے ہمسائے ملک ہیں وہاں حالات ٹھیک ہوں گے تو ہمارے حالات بھی ٹھیک ہوں گے.
یہ نہیں سوچا یہ پاکستان میں, یہ
پہلے سے رہی ہے, ہمیشہ سے رہی ہے. اس پہ یہ ضرور ہماری نئی سوچ جو ہے اس پورے سیناریو میں وہ ہے زیرو اپیزمنٹ کی پالیسی, جو کہ افغانستان کے ساتھ نہیں لیکن ٹی ٹی پی کے ساتھ ضرور ہے. جب ہم نے کہا, جب ہمارے پاس یہ کلیئرٹی نہیں تھی کہ دہشت گردوں کے ساتھ لڑائی کرنی ہے یا اس کے ساتھ بیٹھ کے چائے پینی ہے, تو پھر تو ان کو بھی ہم نے دے دیے نہیں کھلی چھٹی کا, پاؤ پاکستان میں آؤ بیٹھو رہو یا پناہ لو, جو کہ ہسٹوریکلی ہم کرتے آئے ہیں.
پاکستان اور امریکہ تجارت پر مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت ماہر معاشیات ثاقب رضاوی موجود ہیں جو کہ اسکائپ کے ذریعے ہمارے ساتھ ہیں. ثاقب صاحب, گزشتہ ہفتے پاکستان اور امریکہ کے درمیان تجارتی تعلقات کو مزید مضبوط کرنے کے لیے جو بات چیت ہوئی ہے منسٹیریل لیول کی, اس سے کیا مثبت پیش رفت کی امید کی جانی چاہیے؟ ہمیں ثاقب رضاوی صاحب کے پاس جانا ہے جو کہ اسکائپ کے ذریعے ہیں, بٹ آئی سی علی فرقان فرام اسلام آباد آن مائی اسکرین, سو اف یو کین گو ٹو دا اسکائپ فرام واشنگٹن. ثاقب صاحب تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے اگر. ثاقب صاحب, آپ سے دوبارہ بات کرتے ہیں, بتائیے کہ یہ جو منسٹریل لیول کی میٹنگ ہوئی ہے اس سے کیا مثبت پیش رفت کی امید کی جانی چاہیے؟
شکریہ آصف صاحب, یہ بہت خوش آئند بات ہے کیونکہ 6-7 سال کے بعد یہ ٹریڈ لیول سینئر لیول پہ نیگوشیشن شروع ہوئی ہیں یہ ٹیفا کے کانٹیکسٹ میں. اس میں یہ ہے کہ پاکستان اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ سیکیورٹی سچویشن بھی ذرا ویک ہے اور میکرو اکنامک سچویشن بھی ویک ہے, تو اس کانٹیکسٹ میں یہ ٹریڈ ڈسکشنز اور اس کے ساتھ ریلیٹڈلی جو آرمی اور فوج کی آپس کی ڈسکشنز ہیں یہ بہت خوش آئند ہیں.
رائٹ, یہ فرمائیے کہ جب ایک ایسا وقت جب پاکستان کو سیلاب کی وجہ سے بہت مشکلات کا سامنا ہے, روایتی برآمدات مختلف وجوہات کی وجہ سے کم ہو رہی ہیں, پاکستان اپنی ایکسپورٹس کو کیسے بڑھا سکتا ہے اور وہ کون سے ایریاز ہیں جن پر توجہ دے کر پاکستان ایکسپورٹس کے نئے شعبوں میں داخل ہو سکتا ہے خاص کر ویسٹ کے لیے, اور اس میں آئی ٹی اور سروس سیکٹر کے لیے پاکستان کو کیا اقدامات کرنے چاہیے؟
یہ بہت اچھی بات ہے. دیکھیں, یہ اس بات کی ایک بہت گلیئرنگ ایگزامپل ہے کہ جب کوئی ملک صرف ایک کموڈٹی پہ ریلائی کرنے لگ جائے ایکسپورٹس کے لیے اور وہ کموڈٹی بھی ایگریکلچرل ہو جو موسم سے متاثر ہوتی ہے, تو اب ضرورت یہ ہے کہ پاکستان کوشش کر کے اپنی ایکسپورٹس کو ڈائیورسیفائی کرے. ڈائیورسیفیکیشن دونوں طرح کی ہونی چاہیے, ایک سروسز کموڈیٹیز اور ٹریڈنگ پارٹنرز کی بھی. تو اس میں جو لو ہینگنگ فروٹس جسے کہہ سکتے ہیں وہ یہ ہیں کہ آئی ٹی کا ایک ایسا ایریا ہے جس میں یہ بہت پوٹینشیل ہے کہ بغیر کسی برین ڈرین کے آپ پاکستان میں بیٹھ کے اپنی سروسز مہیا کر سکتے ہیں, سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کی, کوڈنگ کی, بیک آفس آپریشنز کی. لیکن اس کے لیے پاکستان کو اپنی کمیونیکیشن کا نیٹورک اسٹرانگ کرنا پڑے گا اور کلیئر اور کنسسٹنٹ پالیسی ڈیوائز کرنی پڑے گی تاکہ جو انویسٹرز ہیں جو باہر سے بھی انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور پاکستان میں بھی ہیں, ان کو یہ کلیئرٹی ہو کہ وہ کس کانٹیکس میں آپریٹ کر رہے ہیں.
اور لانگ ٹرم پالیسی ہونی چاہیے, ایسا نہ ہو کہ تین چار سال بعد اگر ایک نئی حکومت آتی ہے تو وہ پالیسی بدل دے. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمان نیڈ پرائس کے مطابق پاکستان میں امریکی کاروباروں کی سرمایہ کاری گزشتہ سال 50% بڑھی ہے اور تقریباً 80 امریکی کمپنیاں اس وقت پاکستانیوں کو براہ راست 1,20,000 روزگار فراہم کر رہی ہیں. ثاقب صاحب, ان نمبرز کو بڑھانے کے لیے پاکستان کی لیبر مارکیٹ کو خود اور حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟
اس میں یہ آپ نے بڑی اچھا سوال کیا ہے. دیکھیں, اب جو ٹریڈ ہے یا اکنامک ڈیولپمنٹ ہے اس میں بہت رول ہے نالج بیسڈ انڈسٹریز.
نیکسٹ پہ چلے جائیں.
اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ پاکستان اپنی جو لیبر فورس ہے اس کو ایجوکیٹ کرے, اس کو ٹرین کرے اور اس میں اسکل ڈیولپمنٹ اسپیسیفکلی بڑھائے تاکہ باہر سے آنے والے جو انویسٹرز ہیں ان کو ایک ایسا ماحول ملے جہاں وہ ہائی کوالٹی پروڈکٹس پروڈیوس کر سکیں.
بہت شکریہ ثاقب رضاوی صاحب, آپ نے ہمارا ساتھ دیا اور اس اہم موضوع پر ہمارے ساتھ بات کی.
شکریہ.
آج کے دور میں سچائی اہم ہے. دنیا میں کہیں بھی سچ کو جانیے صرف ایک کلک سے, وی او اے پلس پر. معلومات اب آپ کی دسترس میں. سیاسی تبدیلیاں, حقیقی کہانیاں, حقیقی لوگ, صرف ایک کلک سے خود کو جوڑیے دنیا بھر کی آوازوں سے, کسی بھی وقت کسی بھی جگہ, صرف وی او اے پلس پر.
گزشتہ ہفتے یوکرین پر روس کی مسلط کردہ جنگ کا ایک سال پورا ہونے پر امریکہ نے روس پر مزید پابندیاں عائد کی ہیں اور ساتھ ہی یوکرین کے لیے $2 ارب کی نئی امداد کا اعلان کیا ہے. امریکہ کی جانب سے 200 افراد اور اداروں اور تقریباً 1 درجن روسی مالیاتی اداروں پر لگائی گئی یہ نئی پابندیاں G7 اتحادیوں کے ساتھ تعاون سے لگائی گئی ہیں. امریکہ اور اتحادیوں کا کہنا ہے کہ روس مغربی پابندیوں سے بچنے کے لیے راستے تلاش کرتا رہا ہے, جس کے سدباب کے لیے امریکہ نے اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر ایک انفورسمنٹ کوآرڈینیشن میکانزم کا منصوبہ بنایا تھا. وائٹ ہاؤس کے ایک بیان کے مطابق ان پابندیوں کا مقصد روس سمیت یورپ, ایشیا اور مشرق وسطی میں تھرڈ ایکٹر ممالک کو ہدف بنانا ہے جو روس کی جنگی کوششوں کی حمایت کر رہے ہیں. امریکی محکمہ تجارت نے روس کے دفاعی شعبے کی مدد کرنے والی چین سمیت تقریباً 90 روسی اور دوسرے ملکوں کی کمپنیوں پر کی برآمدات پر پابندیاں لگا دی ہیں. گزشتہ ہفتے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے یوکرین پر روس کے حملے کی مذمت کی قرارداد کو کثرت رائے سے منظور کیا. اس اجلاس میں 141 ملکوں نے اس تحریک کے حق میں ووٹ دیا جبکہ پاکستان اور بھارت سمیت 32 ملکوں نے اس ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا. روس یوکرین جنگ میں پاکستان سمیت کئی ترقی پذیر ممالک نے غیر جانبدارانہ رویہ اپنایا ہوا ہے اور امریکہ اور یورپی ملکوں کے ساتھ ساتھ روس سے بھی اپنے اقتصادی تعلقات برقرار رکھے ہوئے ہیں. بھارت نے بھی اس معاملے میں مغرب کا ساتھ نہیں دیا. پاکستان اور بھارت کی اس پالیسی کی کیا وجوہات رہی ہیں؟ انشمن آپٹے نے جاننے کی کوشش کی ہے اس رپورٹ میں.
بھارت اور پاکستان کی خطے میں اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے فورن پالیسیز اکثر مختلف رہتی ہیں, لیکن یوکرین پر روسی حملے سے متعلق دونوں ممالک کا رویہ تقریباً ایک جیسا دیکھا گیا.
جن ممالک پر ہم انحصار کرتے تھے, جن سے ہم تیل خریدتے تھے, ان کے پاس اب یورپ اور مغربی ممالک جا رہے ہیں اور وہ مارکیٹ بھی ہمارے لیے اور مہنگی بنا رہے ہیں.
ہماری بنیادی ذمہ داری ہے کہ موجودہ حالات میں ہم بھارتی صارفین کے لیے تیل کی منڈی سے زیادہ فائدہ مند طریقے سے تیل خریدیں اور سچ کہوں تو اس حوالے سے روس کے ساتھ ہمارے تعلقات کا ہمیں بہت فائدہ ہوا ہے۔
یوکرین پر روسی حملے کے بعد بھارت اور پاکستان دونوں نے جلد سیز فائر کے لیے بات چیت کا مطالبہ کیا۔ دونوں نے اقوام متحدہ میں روس کے خلاف بیشتر قراردادوں پر ووٹ نہیں دیا۔ دونوں ملک روس پر امریکہ اور یوروپی ممالک کی جانب سے لگائی گئی پابندیوں میں بھی شامل نہیں ہوئے۔
بھارت کا جو رویہ ہم دیکھ رہے ہیں وہ ایک طرح سے پرانی نان الائنڈ پالیسی کا ایک نیا روپ ہے، جسے بھارت اب اسٹریٹجک اکانومی کہتا ہے۔ بھارت یہ سمجھتا ہے کہ ایک ملٹی پولر ورلڈ کی موجودگی اس کے لیے فائدہ مند ہے، جس کا روس ایک حصہ ہے۔
پروفیسر رافائل خان کہتی ہیں کہ بھارت کے روس کے ساتھ پرانے تعلقات ہیں۔ یو این سیکیورٹی کاؤنسل میں بھارت روس سے مدد چاہتا ہے، اور ہتھیاروں کی خرید کے معاملے میں بھی روس کو ایک قابل بھروسہ پارٹنر کی حیثیت سے دیکھتا آ رہا ہے۔ یل یونیورسٹی میں گلوبل ہسٹری کے اسکالر آرنے ویسٹارڈ کے مطابق، پاکستان جو کبھی امریکہ اور نیٹو ممالک کے قریب ہوا کرتا تھا، اس کے رویے میں تبدیلی آئی ہے، جس کی ایک بڑی وجہ امریکہ کے ساتھ تعلقات میں سرد مہری ہے۔
جس تیزی سے امریکہ اور پاکستان کے تعلقات بگڑے، انہیں دیکھتے ہوئے مجھے پاکستان کے رویے پر تعجب نہیں ہوا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی وجہ ہے پاکستان کی یوکرین کی جنگ کے بارے میں موجودہ پالیسی کی۔ مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان اس حوالے سے یہ دیکھ رہا ہے کہ خطے میں دوسرے ملک کیا کر رہے ہیں، نہ ہی اس کی پالیسی کا مقصد کوئی طویل المدتی تعلقات کی توقع ہے۔ یوکرین کی جنگ پر اپنی پالیسی کے ذریعے پاکستان بگڑے ہوئے تعلقات پر اپنی ناپسندیدگی امریکہ کو دکھانا چاہتا ہے۔
جنوبی ایشیا پر کام کرنے والے فورن پالیسی ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ یوکرین میں جاری جنگ کے بارے میں بھارت اور پاکستان کے پوزیشنز کے پیچھے چین کے ساتھ دونوں ممالک کے تعلقات بھی ایک فیکٹر ہے۔
بھارت نہیں چاہتا کہ روس چین اور پاکستان کے قریب ہو، کیونکہ ان دونوں کے ساتھ بھارت کے تعلقات اچھے نہیں، اور بھارت کو اس پر بھی تشویش ہے کہ یوکرین جنگ کے دوران چین اور روس کیسے ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں۔
بھارت اور چین کے درمیان موجود کشیدگی اور امریکی نقطہ نظر سے بھارت کو چین کے خلاف توازن پیدا کرنے والی جمہوریت کی شکل میں دیکھنا، ظاہر ہے پاکستان کو اس پر تشویش ہے۔ پھر بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو یا پورٹس کو لے کر چین کے پاکستان میں معاشی مفادات ہیں، یہ گہرے تعلقات ہیں، تو چین کی روس کی مخالفت نہ کرنے سے پاکستان کے لیے آپشنز کم ہو گئی ہیں۔
خارجہ پالیسی کے ایکسپرٹس یہ بھی کہتے ہیں کہ بھارت اور پاکستان کی اس جنگ کے بارے میں پالیسیز ترقی پذیر دنیا کے کئی دوسرے ممالک کی پالیسیز کا نمائندہ ہیں، جو اس جنگ کو اپنی جنگ نہیں سمجھتے۔ انہیں سب سے زیادہ فکر جنگ کی وجہ سے خوراک کی کمی یا توانائی کی قیمت میں اضافے جیسے معاشی مسائل کے بارے میں ہے۔
اس تنازع سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ زیادہ تر ممالک دو حصوں میں بٹی دنیا میں کسی بھی ایک فریق کا ساتھ دینا نہیں چاہتے۔ ہم جسے گلوبل ساؤتھ کہتے ہیں، چاہے لاطینی امریکہ ہو، افریقہ ہو، مشرق وسطی جنوبی ایشیا ہو یا جنوب مشرقی ایشیا، ان سب کے زیادہ تر ملک اس معاملے سے باہر ہیں۔ وہ مغربی ملکوں کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں، لیکن ساتھ ہی روس کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں، یا چین کے ساتھ رشتوں کو خراب نہیں کرنا چاہتے۔
فورن پالیسی ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ آنے والے وقت میں بھی بھارت اور پاکستان جنگ کے بارے میں اپنی غیر جانبدار پالیسی برقرار رکھنے کی پوری کوشش کریں گے۔ انشمان آپٹے، وائس آف امریکہ، نیو یارک۔
پاکستان میں یوکرین کے سفیر ماکیان چوچک کہتے ہیں کہ پاکستان یوکرین کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی حمایت کرتا ہے، لیکن یوکرین کے خلاف روسی جارحیت پر اسلام آباد کا موقف کافی مبہم ہے۔ وائس آف امریکہ کو ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ اگر پاکستان روسی جارحیت کی مذمت کرتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ مغرب کی کٹ پتلی بن گیا ہے۔
پاکستان سمیت دنیا کے بعض ممالک نے اس جنگ میں غیر جانبداری کا اعلان کیا ہے۔ ان ممالک کا دعویٰ ہے کہ وہ اپنے دو دوستوں یوکرین اور روس میں سے کسی کی طرف داری نہیں کرنا چاہتے، اور اس طرح وہ جنگ میں دونوں فریقوں کے ساتھ معمول کے مطابق معاملات جاری رکھنے کی امید رکھتے ہیں۔ لیکن ایک ذمہ دار ملک کو اس حقیقت سے آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے کہ روس کے ساتھ تجارت کرتے ہوئے اور تیل کی خریداری کے ذریعے اس جنگ میں روس کا مددگار ہو۔ دوسری طرف اگر قوانین پر مبنی بین الاقوامی نظام تباہ ہوتا ہے جو روس کی جنگ جیتنے پر ہو سکتا ہے، تو اس سے پاکستان سمیت دنیا بھر میں بہت سے تنازعات کو ہوا مل سکتی ہے۔
Many conflicts around the globe, including the Pakistan region. تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اسلام آباد کے موقف سے مطمئن نہیں؟
پاکستان یوکرین کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی حمایت کرتا ہے، جو کہ جنگ کے حوالے سے اس کے موقف کی بنیاد ہے۔ یہ موقف یوکرین کے لیے بہت اہم ہے اور ہم اس کے لیے پاکستان کے شکر گزار ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس معاملے پر پاکستان کی سیاسی پوزیشن قدر مبہم لگتی ہے۔ اگر پاکستان یوکرین کے خلاف روسی جارحیت کی مذمت کرتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ مغرب کی گٹھ پتلی بن گیا ہے، یہ ایک آزاد ملک کا موقف ہوگا۔
وی او اے کے علی فرقان نے یہ انٹرویو کیا تھا اور وہ اس وقت اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علی فرقان، اس بتائیے کہ کیا اس بیان پر پاکستانی حکومت کی طرف سے کوئی رد عمل آیا ہے، اور یہ بھی بتائیے کہ جو اقوام متحدہ میں ووٹ ہوا گزشتہ ہفتے، اس سے پہلے یوکرین اور پاکستان کے صدور کی بات چیت بھی ہوئی، اس کے متعلق بھی بتائیے ہمیں۔
جی بالکل، یہ جو یوکرینین سفیر نے پاکستان سے پہلے کہا کہ وہ اس قرارداد کی حمایت کریں، اس کے بعد سفارتی سطح کے اوپر یوکرین کی جانب سے باقاعدہ طور پہ حکومت پاکستان سے یہ کہا گیا اور ان کو یہ تجویز دی گئی ایک طرح سے کہ وہ اس حمایت کریں اور اس بلاک کا، جو کہ 140 ممالک کا بلاک ہے، اس کا باقاعدہ طور پہ حصہ بنے۔ اور اسی پیش رفت کے نتیجے میں یوکرینین صدر ولادیمیر زیلنسکی کی پاکستان کے صدر عارف علوی سے بات چیت ہوئی، اور اس میں پریزیڈنٹ الوی نے یہ موقف اپنایا کہ پاکستان جو ہے وہ اس جنگ کا پرامن تصفیہ چاہتا ہے، اور یہ بھی انہیں کہا کہ پاکستان کی حکومت اس کے اوپر غور کر رہی ہے جو قرارداد پیش ہونے جا رہے اس وقت ہونے جا رہی تھی اس حوالے سے۔ تاہم اس کے باوجود پاکستان نے اس میں غیر جانبدار رہا اور ووٹ نہیں دیا، اور یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے جو سفارتی ذرائع ہیں کہ چونکہ پاکستان کے بیشتر خطے کے ممالک اس صورتحال میں جو ہے وہ غیر جانبدار ہیں، اور اس کے علاوہ کشمیر کے مسئلے پہ چونکہ پاکستان کو بہت زیادہ مغرب سے حمایت نہیں مل سکی، تو یہ دو اہم نکات ہیں جس وجہ سے پاکستان اس موقع کے اوپر موقف نہیں لے سکا ہے اور اسے غیر جانبدار جو ہے وہ رہنے کی اپنی پالیسی کو ہی آگے جاری رکھا ہے۔ لیکن اس پالیسی کے اوپر نظر ثانی دفتر خارجہ اور ہمارے جو اطلاعات ہیں وزیر اعظم ہاؤس تک، وہاں پہ اس کے اوپر غور ضرور کیا گیا۔
علی فرقان، یہ بھی بتائیے کہ یوکرین اور پاکستان، کیا اس معاملے پر یوکرین کی طرف سے کوئی سفارتکاری کی کوششیں مزید کی جا رہی ہیں پاکستان میں کہ پاکستان کی حمایت حاصل کی جا سکے مکمل طور پر اس جنگ کے خلاف؟
جی بالکل، یہ جو رابطہ ہوا ہے ولادیمیر زیلنسکی کا پریزیڈنٹ الوی کے ساتھ، یہ ایک انہی سفارتکاری اور انہی پس پردہ جو رابطے ہیں اس کا نتیجہ تھا، اور ایک کہ اعلیٰ سطح یہ رابطہ ہو سکا، اور بالکل اس وقت میں جبکہ اس سے اگلے روز ہی جو ہے وہ اقوام متحدہ میں قرارداد جو ہے وہ پیش ہونے جا رہی تھی، جس کا اظہار یوکرینین سفیر نے ہمیں اعلانیہ طور پہ کہا پاکستان کے حوالے سے کہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اس میں اپنی پالیسی ترک کرے جو اس ماضی میں غیر جانبدار رہنے کی پالیسی تھی، اور باقاعدہ طور پہ اس پر شامل ہو۔ نہ صرف یہ کہ یوکرین نے کیا، بلکہ یورپی یونین کے جو ممالک ہیں وہ بھی اس کے اوپر اعلانیہ طور پہ پاکستان پہ زور دے چکے ہیں۔
بہت شکریہ علی، آپ نے ہمارا ساتھ دیا اسلام آباد سے، تھینک یو۔
کیا آپ کے موبائل اور لیپ ٹاپ پر وائس آف امریکہ کی ویب سائٹ نہیں کھلتی؟ تو آپ ہمارا کانٹینٹ دیکھنے اور پڑھنے کے لیے ہمارے فیس بک پیج پر آئیں۔ ہماری اسمارٹ فون ایپ ڈاؤن لوڈ کریں جو ایپل اور اینڈرائڈ دونوں ڈیوائسز کے لیے دستیاب ہے۔
اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمز پر بھی، facebook.com/voaurdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے وی او اے اردو کے نام سے، اور ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، محمد عاطف کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
غږ آشنا تلویزیون د نن شپې د خبرونو سرټیکی په ایتالیا کې د کډوالو د بیړۍ د ډوبیدو په پیښه کې د تلفاتو لوړ شمیر د ژغورنې کارکونکو وایي د ایتالیا په ساحل کې د کډوالو د یوې بیړۍ د وښتو د پیښې زیاتره قربانیان افغانان دي. اوکراین ته د جنگي جت الوتکو د لیګلو مسأله او د کانګرس نظر د امریکا د کانګرس ځینې غړي په دې اړه د امریکا په حکومت د خپل دریز بدلولو لپاره فشار اچوي. او د برتانیا په منچستر ښار کې د افغان جنود د تعلیم په ملاتړ د پښتون ژغورنې د غورځنګ لاریون هیله ده د خبرونې تر پایه موږ سره اوسئ.
قدرمنو لیدونکو سلام، نن دوشنبه ده، د کب اتمه نیټه او د 2023 کال د فبروري 8مه. زه خایسته سعادت لامیمه. د پاکستان لخوا افغانو طالبانو ته د پاکستانی طالبانو سره د مبارزې خبرداري، د پاکستان د دې خبرداري او معنا او مخه ده. دا مسله د خبرونې قدرمن میلمه په خوانی والی خالی خاغلی ګلاب منګل سره راسپرو. زما همکار سید عزیز رحمان به اوکراین ته د امریکا لخوا د جنگي جت الوتکو د لیګټ پر څرنګوالي هم رڼا واچوي. لا تاسو په مننې قدرمنو میلمنو، د ګرانو لیدونکو نه هیله کوم چې موږ سره مل پاتې شي. د ژغورنې کارکونکو ویلي چې د یکشنبه په ورځ د ایتالیا په ساحل کې د کډوالو د یوې بیړۍ د اوښتو په پیخه کې شاوخوا اته 50 تنه مړه شوي دي چې زیاتره یې افغانان دي. دا شمېره ښایي لا لوړه شي. چارواکي وایي چې په بیړۍ کې ټول ټال 200 کسان سپاره وو او څو ورځې مخکې یې د ترکیې نه د ایتالیا په لوري حرکت کړی وو. د ژغورنې هڅو نن هم دوام درلود ځکه چې یو شمېر کسان په اوبو کې تری تم دي.
د ایتالیا د سیمایزو رسنیو د خبر لمخې د بیړۍ چې د افغانانو برسیره د پاکستان، ایران او سومالیه شاوخوا 200 کډوال لیکدول څورې وړاندې له ترکیه حرکت کړو او د یک شنبه په سهار د ایتالیا د کالابریا د سیمه په ساحل کې د خرابې هوا له کبله لډبر سره وجنګیده. د ایتالیا ساحلی ساتونکو شاوخوا شپته جسدونه موندلي او ویره ده چې خای د مړو شمیر 16 تنو ته پورته شي. لکتر لګه اتیاتنه لپیخ ژوندۍ راوتلې دي.
یو وحشتناک پیخو د ساحل پر خوا کې مړی پراته وو. په ساحل کې ډېر جسدونه وو او په کې ډېر ماشومان هم شامل وو.
د ژغورل شویو کسانو له جملې څخه 22 تنه روغتون ته د درملنې لپاره وړل شوې دي. د ایتالیا د ګمرکاتو پولیسو ویلي چې یو کس یې د کډوالو د قاچاق په تور نیولای دی.
هغه چې ډېر زیات ودرده ولم د ژوندۍ پاتې شوی کسانو خاموشي و. د هغوی په سترګو کې ویره و او خاموشي و.
چارواکو ویلي چې په قربانیانو کې خزي او ماشومان هم شامل دي. د ژغورنې د عملی یو غړي ویلي چې له اندازې د زیاتو کسانو سفر او خراب هوا د دې بیړۍ د ماتېدو لامل شوی دی.
واقعی خبر چې یاد سی ومنل سی او تکرار سی دا ده چې دوی دی باید حرکت و نه کړي. تاسو په خپل تصور وکړي چې نوري لارې همسته. یوازې د ژغورلو او نه ژغورلو مسله نه ده. حقیقت دا ده چې کله وضعیت داسې وي نو تاسو باید هیڅ حرکت و نه کړي. اخلاقی پیغام مو دا ده چې تاسو باید حرکت و نه کړي او شزي او ماشومان د خطرناکو حالاتو سره مخامخ نه کړي.
د کالابریا ولی ویلی چې دوی د پیښې له کبله په ماتم کې دي.
دا د کالابریا لپاره یو غمجنه ورځ ده. دا پیښه د عمومي بې پروايۍ له وجې رامنځته شوې. کالابریا خلکو ته خر اغلاست وایي. تیر کال موږ د 3000 کډوالو هرکلی وکړ خو نشي کېدای چې موږ د اروپا له خوا یوازې پرېښودل شو.
له دې پیښې څو ورځې وړاندې د ایټالیا حکومت د کډوالو د ژغورنې په اړه یو جنجالي قانون تصویب کړ. دا نوی قانون مرستندوی کښتۍ مجبوروي چې د کډوالو د ژغورنې لپاره په یو وخت کې یوازې یو غزمه وکړي. منتقدین وایي چې له دې عمله به په مرکزی مدیترانه کې د مهاجرینو د ډوبېدو او مړینې کچه لوړه شي. احمد شکیب د امریکا غږ واشنگتن.
بل پلاو د افغان جنو د زده کړو د ملاتړ لپاره د بریتانیا په مانچستر ښار کیپ ټاون کې البته د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم د ګاډو کاروانونو لاریون او یو لوی غونډه جوړه شوې. په دې مهال د غورځنګ په سلګونو غړو هم ګډون درلود او په افغانستان کې د طالبانو په ادارې یو ځل بیا غږ وکړ چې د نجونو په زده کړې لګیدلې بندیزونه دی واخلي. د مانچستر ښار په بولتن سیمه کې د غونډې ته چې د برتانیا له بیلابیلو ښارونو خلک ورغلي وو د غورځنګ مشر منظور پښتین هم خبرې وکړې. نور حال د قاسم خان مندوخیل پر رپورت کې وګورئ.
تیر څو میاشتو راهیسې پښتون ژغورنې غورځنګ په برتانیا کې د خپل تنظیم سازي ترڅنګ د افغان جنو د زده کړې د ملاتړ لپاره بیا بیا غونډې او لاریونونه کوي.
دا موږ په سربېل دی زبا د دوی څخه دا خبره راپېل کوم. بیا می ویلو بیا وایو طالب از ما د مستقبل لمانه سي اخیستای په هیڅ وجه نسیحت سائے. کپا افغانستان کی بندیز پر لگے مجھے پا دنیا کی لگو پا دنیا کی جب تروز پر سیر جیسے لگو انسان کو رکھو لاتو نمو پر لگو ازدہ کی بکو ری دا با دا وطن راتلوم کئی نسل وی دا وطن با روشانوی.
د مانچستر ښار دی غونډې ته لندن او نورو ښارونو د ګاردو کاروانونه چې د افغانستان ملي بیرغونه او د افغان جنو د زده کړې د ملاتړ لپاره یې شعارونه لیږدول وراغلل. دی غونډې ته د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین هم آنلاین وینا وکړه.
ټول محترم ټول عزتمن د سلامونه توای غرانم چې کوم تاسو د افغانیت یو لوی کار وکړ چې خپل خوان جوړونه تمو د عزت په سترګه باندې د دنیا مخ کړه صاحب تکلا چې سټریج دوی ناشته لاندې مونږ وطن اخو دا د افغانیت تصویر نه کیدی چې د خپل خاوې د وطن د خوان جوړونه څومره احترام د افغانانو په ژوند کې.
په چین د اروپا په ګډون د نړۍ په یو شمیر نورو هیوادونو کې هم احتجاجونه کړي او له نړیوالې ټولنې غوښتي چې دوی دی په افغانستان کې د طالبانو پر حکومت فشار راوړي چې نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي. خو دغه ژغې یو څوک اوري هم کڅنګه
یونایټډ نیشن جنوا کې یونایټډ نیشن افیس کې دنه یو لوی کانفرنس کوي په دیواله باندې دا ژغ موږ ورټول جانیان ته ورسوي ملګری ملتونو ته ورسوي یورپی پارلیمنت ته ورسوي په دې کې موږ ته د دې خلکو ریسپانس بالکل هم دا دی چې موږ تاسو ملګری یو دا تاسو کوم ژغ دی دا دا
د افغان جنو پر وړاندې د دینځدی یو نیم کال کېږي چې د شوونځو ورونه لا هم تړلې دي. د غونډې برخوالو ورسره د پیوستون شوو په مخه د یوې د کې لپاره غلی احتجاج وکړ. قسم خان مندوخیل، امریکا ژغ، آشنا ټلویزیون، مانچستر.
قدرمنو لیدونکو، تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د پاکستان یو لوړپوړی پلاوی په افغانستان کې واکمنو طالبانو ته خبرداري ورکړې چې که د پاکستانی طالبانو مخنیوي ونه کړي نو پاکستان به د افغانستان په خاوره کې دننه د تحریک طالبانو پاکستان په ضد بریدونه او عملیات وکړي. دلته د بریدونو او عملیاتو نه دقیق مطلب څه دی او د دې اقداماتو عواقب به څه وي؟ د خبرونې قدرمن میلمه د ننګرهار په خونی والی ښاغلي ګلاب منګل صاحب سره خبرو ته کینو. په خیر راغلی منګل صاحب. ستړي مرشي، پاکستانی پلاوی طالبانو ته ویلي چې کچيري د پاکستانی طالبانو په ضد ګامونه پورته نشول، ټي ټي پي په پاکستان کې د پسرلنۍ عملیاتو د پیل اعلان وکړ، نو بیا به د پاکستان سره بل لار نه وي پرته لدی چې د طالب پاکستانی طالبانو په ضد بریدون عملیات وکړي. تاسو ارزونه څه ده او امکاناتي ګوري؟
د لوی خدای په نامه تاسو ته تاسو درنو غوډون کو ته نیکی هیله او سلامونه وړاندې کوم. په دې کې شک نشته چې نوې کال د سرلی پر رسیدو سره به په پاکستان کې د پاکستانی طالبانو حملې زیاتېږي. تر لمدا اوسه دغه حملې زیاتې شوې دي او دا هغه اندېښنه ده چې د پاکستان واکمنان یې وخت کړی دي. زه غواړم هغه څه چې د پاکستان واکمنان کوي چې په څو څو ځله په خوست او په کنړه کې نور ځایونه هم بریدونه کړي دي او د افغانستان په خاوره کې هوایي بریدونه دا کولی شي ولې نه دا کار کولی شي. خو یوه خبره چې ډېره مهمه ده، دغه فعالیتونو سره، له دغو کړو وړو سره، د هرې ورځې په تېرېدو سره، د افغان ولس او بیا د هغو سره، د افغان واکمنانو، فکري واکمنانو، د افغانستان د اسلامي امارت مشرانو
نو پوښتنه دا ده چې بریدونه او عملیات، یعنی څه هوایی بریدونه دي چې تاسو یادونه وکړه، د ډرون هدفي بریدونه دي او که د افغانستان په خاوره کې پوځي عملیات، ارزونه مو څه ده؟
زه فکر کوم چې دوی به هوایی بریدونه وکړي یا د ډرون په واسطه یا نور. خو ځمکني عملیاتو امکانات ډېر زیات ځکه نشته چې هر افغان وګړی کله چې پردای څوک په خاوره کې ویني او هغه عکس العمل ښیي. زه وایم چې د ولس او د خپل د خلکو د غبرګون په دې برخه کې ډېر دي وي. مهمه خبره دا ده چې پاکستان یو وړ د پاکستان واکمنان باید خپل ګریوان په سر کې او دا وګوري چې همدغه پاکستانی طالبان ښایي دا پرل ولې دا خپل کوم موخه لپاره ایجاد شول. پاکستان دوه هدفونه درلودل، یو د سرحد نه باندې او یو په داخل کې.
د امدی پیټیټی دی دا په پاکستان یو هدف دا و چې په داخل کې ازادي بخون کې نهضتونه او خپل مخالفین په داخل کې وټکوي، لکه څنګه چې تاسو ولیدل د 2014 کال نو وروسته دوی په صوبه پښتونخوا کې خیبر پښتونخوا کې بلوچستان کې بزرګونو کسان ونیول او جیلونو ته واستول او تر نن پورې تری تم دي.
بله نو اوس دلته بله منګل صاحب اوس دلته پښتنه ولاړیږي چې طالبان څه کولای شي د مخنیوي لپاره ورتیاي د پاکستان د بریدونو د مخنیوي په برخه کې تاسو څنګه ارزوي؟ په داسې حال کې چې د دوی د دفاع سرپرست وزیر ویلي دي چې زمونږ هوایي حریم اشغال شوی دی خو موږ څه نشو کولای.
زه فکر کوم چې طالبان خو به که هر څومره وسله هم وکړي بیا به دوی غبرګون ښیي. دوی پر دې مداخله په هیڅ شکل نشي تحمل کولای. دوی د مشرانو له خبرو نه له بیانونو نه خپل د وزیر دفاع د مولوی سرپرست وزیر له ویناو نه معلومیږي چې دوی به دا تحمل نکړي. خو خبره دا ده چې د پاکستان په دغو کړنو سره زه فکر کوم چې په پاکستان کې به نه یوازې تروسه بریدونه یوازې پښتونخوا کې کېدل، کوم د وړاندې تاسو ولیدل چې تر اوسه کې د بریدونه وشول او دا به غځیږي، دا به د پاکستان نورو برخو ته غځیږي. پاکستان باید په داخل د پاکستان کې باید دغه تکلیفونه دوی تشخیص کی او حل لارې ورته پیدا کی. نو ټول معلوماتي باید په افغان طالبانو ونړوي.
دوه ټکی، نو اغیز به د پاکستان سره پر اړیکو او د ټي ټي پی سره پر اړیکو څوي او د امریکا بارنې چار وزارت ویان هم دا خبره کړې و چې طالبان په افغانستان کې د القاعده په وړاندې په خپل ژملو عمل ونکي، امریکا د دې ورته لري چې خپل لاس په کار شي. آیا پاکستان د امریکا نه هم په دې برخه کې موافقه تر لاسه کړې ده چې داسې و خبره کوي؟
زه فکر کوم چې تروسه پورې خو په نسبی ډول سره د امریکا او د پاکستان تفاهم او یا موافقه شته. خو په وګړه محل کې زه فکر کوم چې دا موافقه به هم ځای ته ونه رسیږي. دا په دې معنی چې اوس په پاکستان کې تر کومه دې چې معلومات لرم آیستا آیستا د داعش مراکز فعالیږي. داعش په 2004 کال کې د لشکر اسلام په نوم یو ګروپ چې رامنځته شو او بیا منګل باغ دغه مشري کوله، وروسته له دې له جیش محمدي سره یو ځای شو. په 2004 کال کې د پاکستان دا ګروپ البته د پاکستان د عیسائی لخوا تمویلېده، خیبر پښتونخوا کې د منیر شاکر په نوم سره، مفتي منیر شاکر په نوم سره د اف ام راډیو ورته فعال کړی و او تبلیغات یې کول د مخدره موادو او د وسلو. رزم نقطه ډیره مهمه ده. لږ وروسته کله چې همدې ډلې بیا د نړیوالو مرستندویو کترونه په خیبر پختونخوا کې تر بریدون لاندې ونیول، د امریکا تر څار لاندې دوی راغلل او دوی تر هغه ډله وبلله. د پاکستان د ISI په لارښوونه سره همدغه ډله جلال آباد ته راغله. په وختونو کې زه جلال آباد کې ولی پایس مو وظیفه اجرا کوله، شینوارو ته راغلل او داعش اصلا افغانستان ته له مغزه صادر شو. زما هغه د برداشت دا دی چې کله چې په افغانستان کې د طالبانو سره د پاکستانی واکمنانو وضعیت خرابیږي، مناسبات خرابیږي، نو د داعش د ډلې په تفریح کولو سره او افغانستان ته پرانیولو سره به پاکستان هم له دې دغه نه استفاده وکړي.
بله، او په لنډه توګه که اغیز پر خپل د طالبانو د ټي ټي پی سره پر اړیکو او همدارنګه د پاکستان د حکومت او پوځیانو سره پر اړیکو لږ څه تاسو تحلیل کړئ.
زه فکر کوم حالات او د مناسبات د هر ورځې په تیریدو سره خرابیږي، ځکه چې د افغان طالبان په داسې یو موقف کې قرار لري چې له یوې خوا د دوی هغه دوستان چې دوه لسیزې له دوی سره یو ځای څنګ په څنګ جهاد کې برخه اخیستې ده او ورسره همکار پاتې شوي دي، په هغو باندې ډېر فشار نشي وریدولی. خو یو شی چې افغان طالبان یې همیشه وایي چې زموږ خاوره به نه کارول کېږي د ګاونډیانو او نورو هیوادونو په وړاندې. خو دې کې شک نشته چې ټي ټي پي ډلې یو تعداد کسان چې څوک د افغانستان کې اوسېږي او د طالبانو همکاري ورسره ده. نو دا هغه نقطې دي چې که دوی وغواړي که ونه غواړي بالاخره د
یو ټکر مستی ته رسیدي او بل اخر دغه مناسبات کولای شي چې
ترنګل شي. ډیر مننه له تاسو نه د ننګرهار په خوانی والی خاغلی ګلاب منګل صاحب. کور ودان بریالي اوسئ. خوشاله اوسئ.
مره پنځه زره د پنځو زره مدرسو
مننه چې تروسه امریکا غاښنا تلویزیون پښتو خبرونه سره مالی است. نړیوالو مسایل ترازو اوکرين یو ځل بیا د روسي په وړاندې په جګړې کې لخپلو لویدیزو متحدینو د جنگي الوتکو غوښتنه وکړه. اوکرين داسې مهال دا غوښتنه کوي چې د امریکا متحده ایالاتونه وایي چې په اوسنۍ شرایطو کې اوکرين ته د امریکا لخوا د جنگي الوتکو ورکول مناسب نه دي. خود اوکرين د بندنیو چارو وزیر بیا وایي چې له تیر کال راهیسې اوکرين ته د وسلو ورکول او هر غوښتنې ته په لومړي سر کې منفي ځواب ویل شوی دی، خو په اخر کې ورته بیا هم وسلې ورکړ شوې دي او هم نور مرسته. د دې موضوع په اړه د خپل همکار سید عزیز الرحمن چې دا مهال د امریکا په سپینو ماڼۍ کې دی د دنه نور جزئیات را اخلو. عزیز جان ستړی مشه په خیر راغله. آیا اوکرين ته د جنگي الوتکو د ورکولو په اړه د امریکا په دریس کې کوم بدلون راغلی دی؟
مننه خایسه جان، سلام تاسو ته او سلام لیدونکو ته. نه تر اوسه پورې کوم بدلون نه دی راغلی او داسې هم نه ښکاري چې نن یا سبا په دغه موقف کې کوم بدلون راشي. په دې اړه ورستی څرګندونې پرون د متحده ایالاتونو د ملي امنیت مشاور جیک سولیوان درلودي او یو ځل بیا دا خبره وکړه چې د جګړې په اوسنۍ شرایطو کې هغه څه ته چې د اوکرين پاوز ډیر اړتیا ورته لري، هغه ځمکني تجهیزات او وسلې دي چې په هغه کې ټانکونه شامل دي، په هغه کې توپونه او دغه راز زرهدار موټر شامل دي. البته تیر جمعه جمهور رئیس جو بایدن هم ورته خبره وکړه او ویل چې اوکرين په موجوده شرایطو کې جنگي الوتکو ته په خاصه توګه اف 14 الوتکو ته اړتیا نه لري، لکن نور وسلې او تجهیزات به اوکرين ته ورکول کیږي. خو جیک سولیوان دا خبره هم وکړه چې د نورو تجهیزات او وسلو ترڅنګ د اوکرين ځینی غربي متحدین د اوکرين هوایی پاوڅ ته د هغو تیارو روسی تیارو البته پرزی ورکوي چې اوس دغه پاوز ورڅخه کار اخلي. البته په دې تیارو کې مستقیما خاغلی سولیوان د میګ نه ویشت او سو او ویشت دوله جنگي الوتکو نمونه واخیسته.
بله عزیز جان، د سی آی مشر ویلیام برنز هم د روسیې د ولسمشر په اړه خبرې کړې دي. د څه ویلې دي؟
خاغلی برنز په دې اړه ویلي دي چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د خپل پاوز په توان باندې ډیر زیات ډاډه دی او مطمئن دی چې دغه پاوز به بل اخر وشي کړی اوکرين دې ته اړ کړی چې تسلیم شي. د خاغلی برنز په وینا د دغه قضاوت د پوتین په اړه دی چې پوتین به دغه جګړې ته ادامه ورکوي، خو د سی آی د مشر په وینا پوتین به بل اخر د خپل دغه کار هغه بیا لوړه بیا به ورکوي. تیر اونۍ د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین هم دا خبره وکړه چې دای به په اوکرين کې خپل جګړې ته به ادامه ورکوي او په دغه جګړه کې روسیا حقدار و بلله، او دا ادعا هم وکړه چې دغه جګړه په حقیقت کې غربي نړۍ پیل کړې ده. جمهور رئیس پوتین پرون هم دا خبره وکړه چې د ناتو د هیوادونو لخوا اوکرين ته د وسلو ورکولو معنا دا ده چې دغه هیوادونه په عملی توګه په دغه جګړه کې برخه لري. او نن د روسیې د امنیت شورا یو بیا دا خبره تکرار کړه ک چیرې د وسلو د ورکولو د غلړې ادامه ولري، نو کېدای شي چې نړۍ د یوې اټومي ناورین له خطر سره مخامخ شي. البته دغه غواخ په داسې حال کې کیږي چې اوکرين ته د الوتکو یا د جنگي الوتکو باس په نړۍ کې ډیر توت شوې دی.
د شوروي د وخت د ګرټ توغندوی په مرسته اوکرایني پوځیانو له دوه ورځو راهیسې د خارکی په چنډو کې له روسانو د نیول شو یو سیمو د آزادولو لپاره خپل جګړې ته دوام ورکړي.
مزدادنی
مونږ سکال د اوکرين د جګړې د پاتره سوالو ورته لرو،
د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سلیوان امریکایي تلویزیون ای بی سی ته په خبرو کې ویلي چې د دې امکان چې اوکراین خپله دفاع د امریکایي اف 14 ډوله جنگي جیټ الوتکو او د اوږد واټن توغندیو پرمټ لا پسې قوي کړي پاړه په امریکا کې تر اوسه بحث نه دی شوی.
د جګړې په اوسنۍ مرحله کې پریکنده عنصر د جګړې په ډګر کې معنی ورکول دي او د دې معنا ټانکونه، زرهدار وسایل، توپچی او نور دي. اف 14 الوتکې د وروسته وخت لپاره موضوع ده.
د امریکا د کانګرس ځنی غړي د امریکا له حکومت څخه د اوکراین سره د نورو مرستو کولو غوښتنه کوي. د امریکا د استازو د جرګې غړي مایکل میکال د اوکراین سره د امریکا له خوا د زیاتو مرستو کولو غوښتنه کړي.
موږ د پیسو غوښتلو په لایحه کې د نورو پیسو ځانګړي کول شاملولی شو. موږ د دغه کار اراده هم لرو. موږ دواړه ګوندونه د فشار پر رامنځته کولو هغه څه چې اوکراین ورته واخینه لري برابرولی شو.
خو د امریکا حکومت په یوازې ځان دا کار نشي کولی. امریکا اړه ده چې بریاړه له خپلو اروپایي ملګرو څخه مرسته وغواړي.
زمونږ اروپایي متحدینو د دفاع لپاره د 2% لګښت چې لږ تر لږه حد د لګولو ژمنه کړې وه. دغه لږ تر لږه د آخري حد نه ده. د ناټو اکثریت غړو دغه ژمنه نه ده پوره کړې.
بلخوا په ډیپلوماټیک ډګر کې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د چین د ولسمشر سره په اوکراین کې د سولې د منځګړتوب په تړاو د چین د نوښت په اړه د لیدنې اعلان کړی. د امریکا متحده ایالاتونه هم د خبرو اترو چینلونه خلاص پرېښودل غواړي، خو تر اوسه د ولسمشر بایډن او د چین د ولسمشر ترمنځ د لوړې کچې د خبرو اترو کوم پلان نشته. احمد الله چیوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش نن د دوشنبې په ورځ ویل چې د نړۍ د حکومتونو لخوا د بشري حقونو د نړیوالې اعلامې څخه ناوړه ګټه اخیستل کیږي او ناسم چلند ورسره کیږي. په جنیو کې د نړۍ د مشرانو یوې غونډې ته د وینا پر مهال ښاغلی ګوتیرش ویل چې په اوکراین د روسیې یرغل پراخې مرګژوبې رامنځته کړي، سیمې ویجاړې کړي او زیات شمېر وګړي یې بې ځایه کړي دي. هغه ویل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیسیون داسې مستند اسناد ترلاسه چې د نړیوالو بشر دوستانه او د بشري حقوقو له قانون څخه جدي سرغړونه په ډاګه کوي. د یک شنبه په ورځ په سلګونو اسرایلی وګړو د شمال ویدیز غاړې په یو فلسطینی خارګوټي کې د خلکو کورونو او موټرونو ته اور ورته کړ. دا په دې سیمه کې د لسیزو نه راهیسې د تاوتریخوالي بې ساري پیښه ده. دا پیښه هغه وخت رامنځته شوه چې یو فلسطینی وسلوال دوه اسرایلي پوځیان وژل. فلسطینی چارواکي وایي چې په دې برید کې یو تن وژل شوی او څلور نور ټپیان دي. دا خونړۍ پیښې او د شپې ناوخته تاوتریخوالی د اردن د هغې اعلامیې په اړه پوښتنې راول اړوي چې په دې وروستیو کې د اسرایلي او فلسطینی لوري ترمنځ د تاوتریخوالي د کمښت په ډاډ خبره شوه. د یکشمې په ورځ په استانبول کې د بشکتاش او اناتولیا سپورت لوبډلو د لوبو په مهال د بشکتاش لوبډلې د زلزلو څخه د پاتې ماشومانو د پاره پر لوبغالي نانځکه وغورځولې او ډالۍ کړې. دوی وایي موخه یې د زلزلو ځپلو ماشومانو سره مرسته وه. د وروستیو موندنو له مخې د فبروري په شپږمه د پیل شویو زورورو زلزلو له امله په ترکیې او سوریې کې تر 500 زیات انسانان وژل شوي دي.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلي پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
تاسو د امریکا غږ آشنا تلویزیون پښتو خبری خبرونه ګورئ.
افغان کډوالو د کډوالۍ په سختو او ترنګیلو شرایطو کې هم خپل کلتور او خواړه نورو ته ورپیژندلی دي. په پیښور کې د افغانانو دودیز او ملي خواړه قابلی پلاو نه یوازې مشهور دی، بلکې دا د ډیرو خلکو د ګټې وټې سرچینه هم ګرځېدلې. زموږ همکارې مسکا صافې له پیښور د افغاني خوړو په ارزښت باندې رپورت چمتو کړی.
له گازرو غوخې او جوش وریجو څخه جوړ شوی د افغانانو دودیز خواړه قابلی پلو. قابلی پلو په پیښور او د پاکستان په نورو برخو کې خورا مشهور دی. دلته د قابلی یا افغانی پلو په نوم یادیږي. د پیښور په بیلابیلو بازارونو او خوړنځایونو کې د افغانی خوړو بازار تود دی. په پیښور کې د یو رستوران مشر یار محمد شینواری وای پلار یې په لومړي ځل په یو افغاني رستوران کې قابلی پلو خوړلی وو او وروسته له هغه یې د قابلی پلو کاروبار پیل کړ.
دا د 1994 نه زما والد صاحب او هغه به کار روزګار کولو، حالانکه هغوی به د افغانانو سره همدرفت تعلق یو برادری تعلق ته لږ افغانان دلته چې وو نو موږ سره ګاونډیتوب لیا هغه کې بل د والد صاحب دا ریسټورنټ او دغه خوراک ډیر شوقي وو. نو دوی به چرته د افغانستان د قابلی پلو افغانانو ریسټورنټ ته تللی وو، هلته به یې دا خوراک کړی او هغوی یو آیډیا اوچته کړه چې یې زم داسې یو روزګار یو بزنس سټارټ هوم جی.
په پیښور کې د یو ډیر پخوانی خوړنځای مشر چې د افغانستان د کندز ولایت اصلي اوسیدونکی دی وایي دوی قابلی پلو له هغه وخت پلوري چې پیښور کې هیڅ چا هم پلو نه پیژنده.
ای مو یوګه پلو یو کس مشناخ د داخله پیښور اولین پلو په دره مې چالو کړی کیږي بعد از دې کوم چالو جوړ شو. ای مو یوګه پدره مې پدره کس کیسه مو
په چاولو په خپل باندې د افغانان ډیر پیږي اور ایک خستہ ٹیسٹ والا ورکی اور ایک خستہ خوراک جوڑی تھی نمونگ راش انہوں بس بیا کینو پلیٹ روجی خستہ ہوکو.
د ځای خلکو او مشرانو له نظره افغان کډوال چې لسلورو لسیزو را په دی خوال له افغانستانه کډه شوی له ځان سره یې خپل هنر، ژبه، کلتور او خواړه راوړي چې اوس دلته د خلکو د ژوند او اقتصاد برخه ګرځېدلی ده.
کلتور چې کوم دی یو د افغان ګو کې هغه نامه یې غدا اوسم کنه افغاني پلاو لکه اوسوتی چې افغان یا افغان خوراک نو خلکو کې پاپولر دی او دا یو غټه وجه دا و چې کوم دی افغان خوراک او هغه خاص چې کوم کنه دی کلتور هغه خلکو کنه په خوا چې کوم وا ان سپایسیز چې کوم مثالې وي هغه به خلکو زیات استعمال خو افغانستان چې نه چې کله خلک راغله ټیس ډیولپ شو نو موږ یو کتل چې په لاهور کراچی کې نه خلکو دغه شنه واخستل او زه په ځای چې کومه ده د هوټلونو کولاو دی را کولاو دی.
که څه هم کډوالی ترخه پدیده ده خو هم دا تاریخ مزل زینې خېګړې هم لري لکه د افغانو کډوالو لوري د افغاني کلتور د بډای اړخونو او خوړو سره د خلکو د لیوالتیا پراخیدل چې د ملتونو ترمنځ اړیکې پیاوړي کوي.
قابلی پلو او نور افغانی خواړه چې نه یوازې په ټوله نړۍ کې مشهور دي بلکې د ډیرو خلکو لپاره د عاید یو لوی سرچینه هم ده. مسکا صافی، امریکا غاز، پیښور.
دیش دقیقه د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د اوو بجو نه تر اونۍ مو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لس نیمو نه تر یوو لسو پورې تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لارې په مستقیمه توګه لیدلی هم شئ.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون پښتو خبرونه پای ته ورسیده خو د ری خبرونه نشر ته چمتو ده. زما همکاره نجیب السلام په استودیو کې ده. ستړي مشي
بینندگان محترم، تا چند لحظه دیگه بخش دری برنامه با تازه‌ترین خبرها شروع می‌شود. امید است تا پایان برنامه با ما باشید.